یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن یې د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغه دا شمال دا څرګندونې کوي چې طالبان نړیوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونې تورن کړي دي. وړاندې په خپرونه کې د موضوع تفصیل درکو. د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې طالبان پر یوه کور عملیات ترسره کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لا وشتې ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وژلي او څلور تنه مو ټپیان کړي دي. د عملیات د دوشنبې مازدیګر ترسره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبان په وینا په دې کور کې ښځې او ماشومان هم وو. تیره میاشت هم په همدې څلورمه ناحیه کې طالبانو عملیات کړي وو او هغه وخت یې د داعش د پنځو تنو د وژلو ادعا کړې وه. ایتالیا د درې سو افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړی جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا بشري دهلیز د حکومت، مدني ټولنو، خیریه مؤسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلي چې د دې اقدام هدف له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د باعزت او امن ژوند برابرول دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې نه تنه افغانان پرون له تهرانه په یوه الوتکه کې روم ته ورسېدل او تمه ده چې نور 200 کسان به د چهارشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه هلته ورسېږي. د ایټالوي چارواکو په وینا تمه ده چې د دې کډوالو درېمه جوپه به د پنجشنبه په ورځ له تهرانه روم ته انتقال شي. بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقش نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسي د تیر شنبې پر ورځ باندې بریټ وکړ د اوکران و جنگي کشتي او د کشتیو زیت توغندې زیرمه شوی وو. دا د کرملن له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه بریټ کې د اوکران یو جنگي کشتي او پوځي تاسیسات په نقشه کړی وو. دغه بریټ یو ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا، اوکراین، ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه وې موافقې ته رسېدلي وو. د تری موافقه په تر لاسه کېدو سره د هیلې زیات شوې دي چې شای په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکران له جګړې سره یې بي ډېر اوچت شوې پای ته ورسېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دي ماریا زاخاروا وړ مورز د میزایلو د دغه بریټ پخلای کړی وو خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه بریټ کې د اوکران پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د قسمې یوې بیړۍ لمن څه وړي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د تاشکند په نړیواله غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو. د همدې کانفرنس په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر اخیسته.
کامل آمادگی سره طالبان نه دی ورغلی سره لدې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده.
د کندهار په جګړه ځپلې په جوی ولسوالي کې په شخصي لګښت او شوانیز مرکز جوړ شوی.
زمانو سوناده یو کاری صبر ته ولر دی یو معلم صبر سبقان ته وای ز ډیر خوشاله.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه دا شمال دا څرګندونې کوي چې طالبان تورن دي چې له نړۍ سره د ښه تعامل پر ځای ځان خوشې پالیسي غوره کړي او تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره وړاندیز شوي شرایط نه دي منلي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم په تاشکند کې د جوړ شوي کانفرانس دویم ورځ پیل شوې. د غونډې ته نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړېدو غوښتنه وکړه. هغه وویل امیر خان متقی لنړۍ وغوښتل چې د افغانستان د بې ثباتۍ په برخه کې د پانګونې پر ځای په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره پانګونه وکړي، خو هغه دا ونه ویل چې کوم هیواد په افغانستان کې د بې ثباتۍ د راوستلو لپاره پانګونه کوي. امیر خان متقی له امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي او تر خوا یې په افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. خو دې غوښتنې د امریکا ځواب روښانه دی، او هغه دا چې موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیچ پرایس وویل د افغانستان پانګه طالبانو ته نه بلکې افغان ملت ته سپاري. امیر خان متقی په خپلو خبرو کې تر ډیره د طالبانو د اوسنی رژیم په لاسته راوړنو وغږید. امنیتي خو باله د سیاسي اختلاف د حل خبره یې وکړه او تر خوا یې وویل چې 10 میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته ځي. هغه داسې مهال دا دعوه کوي چې داعش ډلې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بیلابیلې سیمې تر برید لاندې راوستي. تر خوا یې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو بنسټونو د دوی ضد جګړه پیل کړي، او تر خوا یې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي. د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرانس کې د شلو هیوادونو او مؤسسو استازو ګډون کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د تاشکند په غونډه کې چې د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې برخه اخیستې ده، د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې له نړیوالو سره د ښه تعامل هیله لري او غواړي چې له نړیوالو سره ښه روابط وساتي او وی لري. د همدې کانفرنس په ارتباط زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر اخیستی دی، د نظر سره شریکو.
ګټي ډېرې کېدلی سوای، خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرانس غوښتنې دي او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادګي درلودی، اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادګۍ سره طالبان نه دي ورغلي، سره له دې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازي توپ چې څوک ځي هغوی خپله کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی دننه کور دننه خپل وګړي ته نه غواړي هغه څه نه دي کړي، نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغومره ګټه چې تمه پرې کېږي وي. نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیش عمل لري، د هغوی سره روابط
ساتي. او دا احمد زای فکر کوي کومه کورنۍ دنده طالبانو باید کړي وي او بیا د کانفرنس ته ورغلي وي.
ډیر وړه وړه مسایل دي. پاکستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري، هغه څه چې د دوی حق او حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل تر پدې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوسته. د امنیت د نشتون لامل په خوا هم طالبانو، ځکه هغه وخت طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي، سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خندونه
شته.
موضوع دا ده
احمد زای صاحب، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پر داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ اسیا هیوادونه به خپل غم خوري د خپل امنیت ضمانتونه بل طالبان واخلي.
ما هم دغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافع لپاره په دې هیواد کې په دې ناستې کې به وغږیږي او تمه به تینه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې هغه د اوبوړې موضوع ده چې هر شي ته لاسه چې طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پسته کې سترګه ګوري چې د ده نابدوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پیژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي، او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي زه فکر نه کوم بلکې نړۍ بل لا چیلنجونو سره او لهغه ننګونو سره مخ کی چې هم دا وتی اندېخ نه لري.
بله او احمد زئی صاحب تاسو رسمیت پیژندنه ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته د پلاوی بدرګه فکر نه کوي چې د تعامل نه خې نخانی دي ک رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نه خې نخانی تر یو کچې کیدلای شي، اما په مجموع دا هغه ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې یو ګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي په هغه سې حالاتو کې دوی مجبور دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سیاسي چارو کتونکو یاسر احمد سي د افغانستان لپاره د ازبکستان ځنګړي استازي اسمت الله ارګاشف نن د روسي تاس اژانس ته د تاشکند کانفرنس د پترسکي وویل چې طالبان باید د نړیوالو متحد ژغته غوښتنه کوي. نړیوال غوړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه رعایت شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم در سره شریکو. څو دقیقې وروسته د پاکستان د دینی عالمانو یو ډله له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشر د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي چې ویل کې چې افغان او پاکستاني طالبان دواړه ډیر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دینی علما، قومي مشران او پاکستاني پوځیان پکې وو له پاکستاني طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان د پاکستانی سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي
اتلس د دې غړي دي او په اتلس کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی دا غي یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي سفران داغه طلحه محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره پدې کې د اکوړه خټک چې کوم جامع حقانیه ده داغه مولوی انوار الحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د تیر کال په دوبی کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو حمله په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو او پخوانی حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی لدې مخکې حمله پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د خبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستانی طالبانو یو اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پی دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکند سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکو په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډیر ستونزمن کار وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بریتانیا د اوکرين پر اوډیسه شهر د روسي د شنبې د ورځې د بریټ پاړه وای چې په دغه بریټ کې هغه پوځي هدفونه چې ماسکو یې ادعا کړې و نه دي په نقشه شوی. ماسکو ویلی و چې په دغه بریټ کې د اوکرين پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د قسمه یو بیړۍ په نقشه کړی و. نور د نوریاس نوري پراپور کې.
بریتانیا وایي د دې هیڅ نښه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اډیسا په بندر کې په هغه ځای کې دي چې روسي د تیر شنبې په ورځ زور باندې برید وکړ. د اوکراینی و جنگي کشته یو د کشته ضد توغندي زیرمه شوی وو. دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې دي چې ویلي وو د مزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نښه کړي وو. دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا او اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسېدلي وو. د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره دا هیلې زیاتې شوې وې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسېږي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د لمر مخي ګلانو د غړو یو لوی صادرون کې دی چې د روسي د یرغل او پرکشتیو د بندیز لامل له بندرونو دغه صادرات درېدلې دي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخار و اول مورز د مزایلو دغه برید پخلای کړی خو ادعا کړی و چې دوی په دغه برید کې د اوکراین په وزیت اسات او د هیواد د سمندري پوز د غزمی یو بیړی لمنځه وړی دي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبری بولټن کې ویلي چې د دې هیڅ نخ نه و چې پر هغه ځای چې روسي مزایل وشته هلته د پوځي هدفونه په نښه شوي وي. د بریتانیا استخباراتو وویل پر اډیسبا روسي دغه بریت خیر دی لپاره کړی وی چې موسکاو په غالب ګمان دی نتیجې ته رسیدلې چې د اوکراین د کشتیو ضد مسایلو ولټیا پر اډیسا بندر ښار د روسي د بریدونو د مخنیوي لپاره یو اساسي ګواښ ګڼي. د بریتانیا استخباراتو دغه راز ویلي چې دې ته په پام چې روسیا د دې ډېره ولتیا نه لري چې د تور سمندرګي په غاړه په دې بندري ښار بریدونه وکړي په ټوله کې د حملو پر پلان د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې روسیا دې ته لومړیتوب ورکوي چې د اوکراین د کشتیو ضد ولتیاوې له منځه یوسي یا یې کمزوري کړي، خو په هر صورت دا هېواد د هدفونو په نښه کولو کې له ستونزو سره ځکه مخامخ دی چې استخبارات یې زاړه دي، پلانونه یې کمزوري او د عملیاتو لپاره له پاسه د لاندې پرېکړې کېږي. پر اوکراین د روسیې یرغل پرون دوشنبې 15 میاشتې ته داخل شوی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري پرون وویل چې د اوکراین په جګړه کې 5,210 ولسي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمېر له 2,000 تنو اوښتی دی.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت د فیسبوک او انستګرام باندې بند کړی دي.
مونږ ورته ویل شو چې یو سیاسي فشار هم دی لبل اخا امارات اسلامی افغانستان، یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادي دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري.
ما بیان د ازادي شعار سره بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی واله، ولې نن متاسفانه دا غوی له طرفه زخه د یو ملت ژغ خاموشه کیږي چې د ملیونونو خلکو ژغ وو او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات ترلودل.
د فیسبوک او انستګرام د بندیدو په اړه چې د طالبانو پر ادارې دغه دواړه بند کړی دي تر دولسمه په جو وروسته بحث اوریدل شي. خو اوس اقتصادي خبر.
هرات ولایت د سوداګری او پانګونی خونه وای د طالبانو له حکومت سره د توافق په نتیجه کې به په دریو ګمرکونو کې د تیلو بند پاتې ټانکرونه آزاد او بازار ته تننه شي. د هرات د سوداګری او پانګونی خونی ویان الیاس نیازینن ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ګمرکونو اداري نورم او استاندارد اداري او سوداګری وزارت د یادې خونی لمسولانو سره په لیدنه کې توافق کړی چې د تورغونډي اقینی او اسلام قلعه په بندرونو کې پر تیلو بر 800 ولر ټانکرونو ته اجازه ورکړي چې ښار ته دننه شي. د هرات ولایت د سوداګری خونی د معلوماتو پر بنسټ یاد 800 ټانکرونه له تیرو دوو میاشتو راهیسې د اسنادو د تای مراحل او د تیلو د کیفیت د ټاکلو په هدف درول شوی وو. د یادو ټانکرونو په ازادي دو سره 1540 ټنه ګاز او تیل د افغانستان بازارونو ته وړاندې شي. په هلمند ولایت کې لسکونه بزګرو سره د سویابینو د کار د دودیدو په هدف مرسته وشوه. د هلمند ولایت کرنی ریاست په لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د تغذی او زده کړو نړیوالې موسسې یا NEI په مالی مرسته د یاد ولایت په څلور ولسوالیو کې له 300 بزګرو سره د سویابینو د استاشوي تخمونو توري او سپینې سرې مرسته وشوه. د تغذی او زده کړو موسسې د سویابینو د کرهنې او ساتنې په برخه کې یادو 300 بزګرو ته روزنه هم ورکړي او ټاکل شوي له کرهنیو ځمکو څخه د سویابینو راټول شوي حاصلات هم همدا موسسه له بزګرو پیری. سویابین له 2003 میلادي کال راهیسه په هلمند ولایت کې دود دي او یاد ولایت د سویابین لپاره مناسبه کرهنیزه سیمه بلل کیږي. سویابین بشپړ پروتینی او مغزی مواد او د کورنیو پر وختیا کې په ځنګړي ډول د ماشومان او د خوارزواکۍ په مخنیوي کې رغندرو لري. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ، یو یورو یو نوی افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شپږ افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندۍ کلداری یو زر څلوېښت افغانۍ، زر پاکستانی کلداری درې سوه اتیا افغانۍ، او زر ایرانی تومانه دوه افغانۍ او نه پوله.
خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتن اورته کوي.
نیکای جاپانی ورسپانې لیکلي چې د طالبانو له ډاډګرنې سره سره په افغانستان کې اقلیتونه خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د ورسپانې په لیکنه پر اقلیتونو د بریدونو لړۍ یو ځل بیا له تیرې اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې چې پایله کې د شیعه مذهبو او صوفیانو په ګډون سلګونه ملکیان هدف ګرځول شوي دي. په لیکنه کې د تیرې جون میاشتې په اتلسمه نیټه د افغان سیکانو پر ګردوارې خونړي برید ته هم اشاره شوې او دا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دغو اقلیتونو لومړنی برید یاد شوی دی. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د اکثرو بریدونو پرا د اسلامي دولت سخت دریځه ډلې یادایش منلې ده. نیکای ورسپانې لیکلي د افغانستان د سیکانو ټولنه سره له دې چې د دوی د امنیت لپاره د طالبانو د هڅو مننه کوي، خو د لیکوال په ټکو دغه لګکي لا هم ځان خوندي نه احساسوي. د غزنی یو اوسیدونکي ګورنام سنگ ورسپانې ته ویلي د دوی پر درمسال لبري د وروسته دوی د تاوتریخوالي احساس وکړ او اوس په معبد کې هم ځان خوندي نه ګڼي. ل استرالیا خبریدونکو انلاین کرکټ ډاٹ کام خبرونه د افغانستان د کرکټ د نوی روزونکو جاناتن تروت د ګمارنې خبر ورکړی دی. خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکلی چې تروت به چې د انګلستان مخکینی توپ وهونکی پاتې شوی، راتلونکو میاشت او د افغانستان او ایرلند له سیالۍ سره هممهاله دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. جاناتن تروت هم ویلي چې له دې فرصت ډیر خوښ شوی او تمه لري چې ژر د نړۍ په کچه له شور او زوګه ډاک ټیم سره یو ځای شي. یو څلوېښت کلن تروت په جنوبی افریقا کې پیدا شوی او په 2015 کال کې له مسلکي کرکټ تر استعفا مخکې 250 ټیسټ لوبې کړې دي. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اګست په 9 نیټه له ایرلند سره یو لوبلړۍ پیل کړي. په دې سیالیو کې 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي.
د کندهار د وی جګړه زپلې ولسوالۍ پنجوایی په ولری پرته سیمه کې، یعنی تلکان کې، دوه ځوانانو د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره په شخصي لګښت یو ښوونیز مرکز جوړ کړی دی چې نږدې 500 تنه زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د دغه مرکز مسؤلان وایي اوس مهال یوازې یو ټولګی لري چې نجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریس کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په ټول افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار د پنجبای ولسوالۍ په لیرې پرته سیمه تلوکان کې په شخصي لګښت جوړ شوی لومړنی ښوونیز مرکز دی چې نږدې 500 نجونو او هلکانو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. په دغه ښوونیز مرکز کې زده کوونکو ته قرطاسیا او کتابونه مفت ورکول شوي او د دوو ښوونکو په مټ په یو ټولګي کې انجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریسېږي. دلته په زده کړو بوخت زده کوونکي وایي لومړی ځل دی زده کړې کوي او اوس خپل راتلونکي ته هیله لري.
معلومه جمال دی، موږ په خپل مکتب نه ویلي اوس دا مکتب شروع سو، موږ ډېر خوشاله یو. موږ کتابچې او قلمان هر څه راکړي، موږ ته سباکر د مفرین د خوار از زور یو معلم صبر ته ورار دی، یو کاری صاحب دی سپاره او تا بود کر شخط تا شان
زمان سونا ده په خوا مکتب نه کلم وسر زم ز ډیر خوشاله ما، یو کاری صبر ته ورار دی، یو معلم صاحب دی سبقان ته وای ز ډیر خوشاله.
په دې سیمه کې د دې یوازنی کوچنی شونیز مرکز مالی لګښ د یو بهر میشت افغان لخوا ورکول کیږي. نقیب الله اسحاق چې د دې ښوونیز مرکز اداري چارې مختبري وایي په دې سیمه کې هیڅ ښوونځی نشته او د سیمې ټول ماشومان له زده کړو بې برخې وو. دی وای هڅه کوي چې یاد مرکز په شونځي بدل کړي.
دلته په ډیر کلونو کې دوی ته د زده کړو زمينه نه برابر شوی ده. هغه سیمه ده چې تر ډیر پر جنگ او جګړو ځپلې ده. خلک یې سره بې ځای شوي دي او زیاته برخه د کډوالۍ په برخه کې تیر شوی دي. اوس لپاره چې دلته هم راغلي دي نو ما هم تقریبا څلور نیم میاشت کې د ټولګي جوړ کړی او زه غواړم چې دا ما ورکړم. زما هڅه دا ده چې دلته یو دوامدار د زده کړو مرکز جوړ شي تر څو زموږ د سیمې خلک زموږ د ټولنې خلک چې جګړو ځپلې دي خلک یې بې ځای شوي دي هغوی استفاده وکړي.
په دې لري پرته سیمه کې په تیرو دوو لسیزو کې زیاتې جګړې سوي او خلک یې نورو سیمو ته بې ځای سوي وه. د سیمې خلک دغه ښوونیز مرکز د خپلو ماشومانو لپاره یو طلایي چانس بولي، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی او نورو لري پرتو سیمو ښوونځي خلاص کړي. محمد غوث او نظر محمد:
په دې خوشاله یم چې مؤمنانو د نجونو ګرد تعلیمات سي او د خپل د مور او د پلار عزت وسخه یي او ښه په دې د خپل کورو د خپل ښوونځي ته راځي. د حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دوی موږ ته نور ښوونځي را جوړ کړي، دغه رسمي کې د کلوي کې نه ده د یو کال چې دوی خپل تعلیم او درس زده کړي هغه د یو کال لپاره یا د معنا د نیم کال لپاره د دې خبر ته خپل درسونه دغه یېر شي.
دومره خوشاله یم چې بالکل بېخي ډېر خوشاله یم. ولې په دې چې د مؤمنان مونږ په سواد برابر پر یو کار برابر سي وروره د حکومت هم دغه غوښتنه ده چې ښوونځي راته جوړه کړي، بل راته جوړه کړي، بل راته جوړه کړي.
د کندهار د پوهنې ریاست د زده کړو په برخه کې دغه ډول هڅېستای خو زیاتوي چې د دوی هڅه هم ده چې په هغو سیمو کې دینی مدرسې او ښوونځي جوړ کړي چې تر دې وړاندې ماشومان پکښې له زده کړو محروم وو. د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي:
او موږ هم انشاءالله دا کوشش روان کړی دی. دا اوس هم ځینې ټیمونه مؤلته په ځینو لری ولسوالیو کې په کار اخته دي. کوشش کوو چې حالته دینی ادارې ورته جوړې کړو، تعلیمي ادارې ورته فعال کړو. د خیر سره
په کندهار شهر ولسوالیو کې پر داسې مهال د یو شمېر ځوانانو لخوا په رضاکارانه ډول د محلي ټولګیو د جوړېدو خبره کیږي چې لا هم په ټول افغانستان کې لږ شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندهار اوسیدونکي د زده کړو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د اساسي کار غوښتنه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوسمه ازادي راډیو ته ستاسو څور رسیدلی پیغامونه
سپین بولک پر دروازه باندې هم غنم روان دي هم چیل روان دي. طالبان مشران چې دروازه نه وای چې موږ راګرځولې چې نه چې راګرځولې ټوله روان دي هم غنم روان دي هم چیل روان دي هر څه روان دي وړي وو شانته دوه نګرانځ په کندهار ولایت کې چې بخي ډېر ګرانځ او ګرته وړي مو اکثر پاکستان ته روان دي. زما د مشرانو طالبانو سم دا هیله دا چې راوګرځي دروازه نه وای چې موږ ګرځولې چې موږ ته تدابیر نیولې چې چه څوک ناری دا ما خپل دله چې کانټینران او مزداوی د غنم ډکه اوشتلې او چيله اوشتلې هغه خواته پاکستان ته زور ته ولاړم چې اوشتلې دا هیڅ بنجز نه وبنجل غولې.
سلام علیکم سید محمد احمد هلمن ولایت څخه دا هلمن ولایت کلیبس پسیم کې چې کوم سروې دا وسمه سید خاصه خسرې د ورور دا ورور او مایوب او خوارته کاټ نور کو کېږي ګرد یا پرندوالی باندې یا پر ماماتوب او اکاتوب خوریتوب باندې ورور یا پر اخشیتوب باندې کدی واسطه پکښه ورور څو کاټ ورکی کني نه د ورکی ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته اولن السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه دا پیغام د تپریژن موږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوري دی. یو ود نه دا کښنک به سیم خده د ټلیفونانو کار نه کوي.
اسمای مال د سب نه میاړي کنیولې زه غواړم چې د دې عزیز او تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامد ای او یو موټر پرې نشي کولای پر هته پرې لاړ شي او کچيري اندا سره توخ شي یو موټر وشي کولای پر هته پرې تیر شي نو هغه د مونږ بډیر خوشاله شي واځي د ما د اهل نه بلکې د ټولو کلیوانالو د اهل ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې اونیز بحث لرو.